السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعته خبري خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. دا خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري تر پنځو بجو دوام لري. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوي. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مسایل به په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالله حدولي زاده وویل چې دغه چاودنه نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبي اکرم د جومات په دروازه کې وشوه. په هرات کې دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی، درې دېرش کسان ووژل شول او له پنځوسو زیات ټپیان شول. د غزنی چارواکي د دې ولایت پر د یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غزنی دیوالي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرکز او اړوندو یو شمېر نورو سیمو پر امنیتي پوستو وشو، لږ تر لږه درې وسلوال او یو پولیس وژل شوي او څو تنه وسلوال هم ټپیان شوي دي. د نوري په وینا د وسلوالو دغه بریدونو د شپې تر دو بجو دوام وکړ چې سیمې ته له مرکز د نورو ځواکونو په ورتلو سره په شا وتنبول شول او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کیږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي. دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي. د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوه ورځنی کنفرانس چې سبا پرانستل کیږي، په هغه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې. دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او په پنځم اور کې څلېرشت منډې کړې دي. تر اوسه د افغانستان کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د دې لپاره چې د افغانستان د کرکټ ټیم دغه لوبه وګټي، باید د ویست انډیز ټیم ټاکلی د 250 منډو هدف پوره کړي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ ټیم د جمعې په ورځ د آیرلند کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وي. او به د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه ځوان افغان توپ اچوونکي نن له ویست اینډ سره په 50 اوریزه سیالیو کې خپله سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیایي تیز توپ اچوونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک د 50 اوره سیالیو په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وې، حال دا چې راشد خان په 450 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچوونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قولي بردي بهمادوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 26 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې ډېر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. په جنوري کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنګټن کې دېره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 204 اتیا کاندید دي. د امریکا پوځ وایي په یوه هوایي برید کې دوه ترهګر د لیبیا په جنوب ختیځ او بخې جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژلې دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه حمله جنوبي ښار یوباري ته نږدې وشوه. په بیان کې ویل شوي چې دغه برید د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي په ترابلس کې د ملي یووالي له حکومت سره په همغږۍ شوی دی. دغې قمندانۍ دغه راز ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې له دغو دوو ترهګرو پرته ملکي وګړو ته په دغه بمبار کې زیان نه دی رسېدلی. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنی ګټونکي لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1950 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یوروویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یوروویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد اول منځي. د اودی افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: د افغانستان د سولې علي شورا د تاشکند کانفرنس ته چې په اشاره چې سبب پیل شوې دغه ډول کانفرنسونه د تروریزم په ملاتړو هیوادونو د فشار په برخه کې ګټور تمامې دی شي.
چهار از این پس با تدویج این کنفرانس های سر کشورهایی که می خواهند اخلال خود در کلوسی صلح افغانستان وارد کنند هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اضرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنند فشار زیادتر میشه.
د دې شورا ویان سید احسان طاهری و په همدې اړه د سولیز بدلون ټولنې مشر او د سیاسي چارو کار پو فاروق اعظم سره هم غږیدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم زه زور کوم او چې هغه تر هغه پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ نشي کولی.
د کابل پرلت کوونکی وای لدی وروسته چې تیر ماخامی په خیمه د حمله لامل یو تن وژل شو لدی وروسته به هم خپل دی اعتراض ته دوام ورکړي.
زمون پرلت زمون مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږه مبارزه نشي ټکنې کولای.
یو تن پرلت کوونکی مل څړوالو د افغانستان او وستنډیز ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوراوی پړاو پایلو به هم جریان لري. په دې اړه به مو هم له وروستي حاله د خبرونې په اوږدو کې خبر کړو. د سیمې په مسایلو کې به واوري چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو د ورځې تر 15 بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د دې مطلب په سرګندولو سره وایي د ازبکستان په شان د کانفرنسونو جوړېدل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیاتوي. د دغه شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د امریکا په ګډون د افغانستان د یو شمېر متحدو هیوادونو غړي ګډون کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع ترڅنګ د افغان حکومت د سولې په طرحې هم بحث او خبرې کیږي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې د دغې ناستې ګډونوال به د سولې د موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. ښاغلی طاهری وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. شای یو لور پوره پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کوي. د سولې د علي شورا له درلن شای شمیرغړی او یو شمیر نور دولتي چارواکي به هم ګډون ولري. د داشن کانفرنسونو په جوړېدو سره په هغه هیوادونو چې غواړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سولې د بهیر په وړاندې خندونه جوړ کړي فشارونه پر زیاتېږي. د ښاغلي طاهری په خبره دغه ناسته د کابل پروسې له دوهمې ناستې وروسته ترسره کیږي چې پکې طالبانو ته د افغان ولسمشر په وړاندیز هم خبرې کیږي. د ازبکستان پایتخت تاشکند به سبا د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه وي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي امارات استازي هم ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې یو ور بیا له وسلوال طالبانو سره د سولې وړاندیز مطرح شي. د سولې د عالي شورا د ویان په خبره دا چې دغه ناسته د دولتونو ترمنځ ده، نو طالبان به پکې ګډون ونه کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې په دغه ناسته کې ګډون کوي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې حکومت له دغې ډلې سره پرته له کوم قید و شرطه مذاکراتو ته چمتو ده. د ولسمشر په خبره که طالبان سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به وپیژندل شي. تمه ده چې د تاشکند په ناسته کې یو ځل بیا د سولې اړوند مسایل د ولسمشر لخوا مطرح شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ناسته به کومه د پام وړ نتیجه ولري؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان یې ځوابوي. دی وایي موږ ته یوه هیله راکوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اوس یو خوځښت پیدا شوی دی چې د سولې په اړه کار کوي. که څه هم تیرو ناستو ته په کتو یوه ناهیلي موجوده ده، خو بیا هم دغه ناسته په نیک فال نیسو. ښاغلی عرفان وایي په دغه ناسته کې چې په کومو مسایلو بحث کیږي په کار ده چې تعقیب شي. د ده په خبره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خلک د سولې د ناستو نتایجو ته په تمه دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و مو لیدل چې سبا به د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغان سولې په اړه کانفرانس جوړیږي، او په دې کانفرانس کې افغان ولسمشر او د یو شمېر نورو هیوادونو استازي ګډون کوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا دې کانفرانس ته هیله مندي لري، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د تاشکند غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو او د سولهییز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم سره مرکه کړې، او په سر کې درې چې په څه دلیل د تاشکند غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ سره مرسته نشي کولی. نوموړی وایي
زه اوس غونډې خو ډېرې ښې دي، په تر هېڅ خو ښه دي، او د دې خبرې ثبوت دی چې دا د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا نه شي. لاکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ټرمپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم، او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه کې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلی نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، د هغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب ورسره مخ دي د هغه هم هغه ته ادرس. مثلا هغوی وایي چې موږ دفتر تاسې ولې نه پرېږدي، دفتر خلاص کړي، او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات ته هر چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې،
هغه وړاندیز داسې شوی دي چې ته راسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کښېږده، راسه کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړې کار چیرې غواړې خو راسه، ته وسله کښېږده او جنګ بند که، ته را تسلیم شه. تقریبا داسې دي، یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره نه کړه چې هغه به څه کېږي، یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي؟ چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېدي، دې ته اشاره نه ده شوې.
ډاکټر صاحب بخې، ورسې پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو، چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو، او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملي کېدل یا دې ته او عملي طرحه څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني، نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو کړه، چې ښه طالب د ده سره نه کړي، خو یو مشکل دی، ځکه چې د حکومت که تاسو اشرف غني خبره اورېدلې دی طالبان دې مست مشروف حکومت پایس ومنل او مست په هر دې کې به شرط وسره کښینو خو دا حکومت د نمنې مشروع یا مثلا دا حکومت به حاضر نه دی چې طالبان په هیڅ و مقاومت ومني نو په دې ترتیب بیا د لارې داده چې درېمګړي پیدا چې په وطن کې خلک باندې اعتماد وکړي او منځګړي وکړي
د سیاسي چارو کارپو فاروق اعظم چې حدیث پردیس ورسره مرکه کوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کابل د پرلت تنظیمون کې وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو له لوري شوې ده دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي او له حکومت غواړي چې د یادې حملې په اړه پلټنې وکړي او په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي د دغه پرلت کوونکو یا تحسن کوونکو په خیمه تیر ماښام ناوخته بمی حمله وشو چې لامل یو تن وژل شو او شمیر نور ټپیان شول د کابل امنیه قمانداني وایي چې د پدغه خیمه د حملې د سرنګوالي پاړه پلاتنی پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي پاړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي
د کابل پرلت تنظیمون کې وای دوی خپل قانوني مبارزه ته دوام ورکوي دا ډول حمله به غاک ټاپ نه کړي بلکې لا به غختلې کړي د تنظیمون کو لډل ایمل څړوال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا اسوي ده
دا مغه خلک چې د لر او بر افغان یووالي نشي غملې مستقیما پاکستان او د پاکستان طالبان پنجاب استابلیشمنت ISI او دوی هغه حلقه بغوش غلامان چې هر وخت د ملت دی وور او وینو په پټاګر کې نه ولر زمنګ پرلات زمنګ مبارزه به دوام لري دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمنګ مبارزه نشي چکنه کولای
تیر ما کم شاو خوش پګنی مې بجې د کابل د حضوري چمن پسمه کې د کابل پرلات د خیمه ترڅنګ چاودنه وشو چې یو اعتراض کوونکی پکې وژل سو او څوار لس نور ټپیان سول د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پرلات وچه د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی د پرلات کډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي د پرلات بل تنظیمونکي اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې ویری چې د پرلات خیمه په یو فکری مرکز بدلیدونکي ده دغه حمله وکړه
دا یو مبارزې یو ملي حرکت دی مونږ به دوام ورکوو هم مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایتو کې پراخه کوو مونږ په وفور خلک راو باسو مونږ په ولایتو کې غونډې کوو د خیمه په ډیرو ورځو کې ودرېږي پرلت به دوام کوي په نور ولایتو کې پرلتونه وال کیږي او مونږ دې تجمنې
خغله بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي نو موړې د پرلت د خیمه د امنیت په ټینګښ کې امنیتي ادارې پړې بولی او ټینګار کوي چې باید پراتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه د حمله د ترنګوالي په اړه پلټنې پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وسی
او مسولین معلوم کی چې غفلت کړی دی معلوم کی چې پیرن وکړي او دوی نه هم د دوی څوک مسولین دی د دوی نه مخترم شي اوس د حوزې مربوطه نه مخبر تحقیقات شروع کړی دی چې په دې موارد کې دوی څنګه غفلت کړی ان شاء الله خپل سزا وګوري
ښاغلی امین وای مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق د امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت خوندي کړي د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوی مین په وسیله شوه ده د حمله مسولیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلې د یادونې ده د لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حمله کیږي بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې په روخنۍ غورځنګ هم په حمله کې یو شمیر کسانو ته مرجوبله واوخته د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي
د افغانستان دفاع وزارت وای طالبانو ته تا د روسیې د تسلیحاتي مرستو په اړه هر اړخیزي سیړنې کیږي. د دغه وزارت د وایان مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په دې اړه ځینې خبرې اوریدلې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان په وروستیو کې دا ویلي چې روسیا د تاجکستان په وسیله طالبانو ته وسلې ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب کړي. حدیث پردیس راپور راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د روسیې تسلیحاتي مرسته نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې د اندېښنې وړ دې موضوع په اړه څېړنې کیږي. دغه وزارت د وایان مرستیال محمد راتمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه کوم اسناد نه دي موجود، خو د شواهدو د راټولولو لپاره هڅې روانې دي.
ما درې ارتباط تحقیقات مو ادامه داره.
په دې اړه زموږ سیړنې روانې دي او موږ دا موضوع اوریدلې ده. د عیني شواهدو پر راټولولو سره به انشاءالله چې په دې اړه ډېر معلومات له تاسو سره شریک کړم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې دا ویلي چې روسیا د تاجکستان له طریقه طالبانو ته وسلې ورکوي. ښاغلي نیکلسن دغه څرګندونې له ځینو رسنیو سره په مرکه کې کړي دي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه مرستې په کومه کچه دي. مخکې تر دې ځینو افغان چارواکو هم د یو شمېر ترلاسه شویو وسلو په اړه ویلي چې روسي مارک لري، خو په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افواد ګڼلي ویلي چې په دا شان څرګندونو سره په یوه ډول هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې په اړه پام بل خواته واړول شي. روسي چارواکو مخکې تر دې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې منلې، خو ویلي چې له یادې ډلې سره یې هېڅ ډول تسلیحاتي مرسته نه ده کړې. خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې روسیې دغه مرسته کړې ده. نوموړی که څه هم په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي، خو په خبره روسیې د کندوز ولایت په سقوط کې هم له طالبانو سره همکاري کړې وه. مخکې تر دې له روسیې سربیره وسلوالو طالبانو سره د ایران د پټې همکارۍ په اړه هم ویل شوي دي، خو ایراني چارواکو په افغانستان کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د مخالفت سره سره ویلي چې د دغه هیواد له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې روسیا په ریښتینې له طالبانو سره پوځي همکاري ولري، دا خبره د اندېښنې وړ ده. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سایس:
که چیرې دا معلومات دقیق وي، دا د افغانستان لپاره او په تیره بیا د افغانستان د شمال لپاره ډېره زیاته د تشویش خبره ده، چې بیا به افغانستان لکه د سوریې غوندې دلته به ډېره لویه ستونزه رامنځته شي او د ولسونو او د خلکو په تباهۍ او بربادۍ باندې به دا خبره منتج شي.
طالبانو تر اوسه دوی سره د تسلیحاتي مرستو په تړاو د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش له مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو په اندېښنه کې دي او د یادو هېوادونو چارواکو په وار وار د غډلات ځان او د سیمې د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی، خو افغان چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه کوي او په دې برخه کې روسیه او د سیمې ټول هیوادونه باید همکاري وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د پکتیکا ولایت د زرغون شار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له سو میاشتو راهیسې شاوخوا زر ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې خبرې په تایید سره وایي چې هڅه کوي دا ستونزه به ډېر ژر د قومي مشرانو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. په سیمه کې د آشنا راډیو خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي له تیرو سو میاشتو را په دې خوا د زرغونشار ولسوالۍ د کونک په سیمه کې د یو لړ ستونزو له کبله شاوخوا زر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی شوي. د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحکیم همت وایي ډیر ژر به ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل شي.
کله کله مشکل وي، امنیتي مشکلات وي، خو د زرغونشار د کونک سیمه چې ده هغه تقریبا د سو میاشتو را په دې خوا بنده ده. خو هغه ته چې څوک مخالفت کوي واکسین ته اجازه نه ورکوي. د مشرانو علماوو مهیله داده چې د هغو خلکو سره په تماس کې شي او خپل ماشومانو ته د واکسین لپاره زمینه مساعده کړي.
ځایي خلک هم په سیمه کې د واکسین په نه تطبیق اندېښنه څرګندوي او له روغتیايي مسؤلینو غواړي په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو په دې سیمه کې ماشومان له واکسین څخه برخمن شي. پیر محمد زرغون شار ولسوالی یو تن اوسیدونکی
پولیو واکسین خو یو ش واکسین دی او باید مشومان ته ټول ورک مخنیوي سوک نه وکي زکه دا یو ډیر خطرناک ناروغي ده زکه پولیو یو د انسان پلچکوي گذری وي نو دا د دې مخنیوي باید سوک ونه کی او بل همکاري ورسره وکي باید واکسیناتورانو سره او له ټیمو سره
پیر محمد همدار زیاتوي چې له هر لاروي باید ستونزه حل او د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړل شي د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
مخې د دینه چې تاسو بچی داسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو زما خواهش د دینه دغه ده چې دوی دې باید دغه شه د واکسین مخنیوي ونه کړي واکسین په تطبیق کې باید د ولس سره د خلکو سره همکاري وکړي تر څو دوی بچیان د واکسینه مستفید شي چې دغه سې د ګزړ ناروغي نه ده همدارنګه د نورو ناروغي نه چې محفوظ پاتې شي
عزیز د تل په سیر بیا هم د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې له رضاکاره ټیمونو سره د ولسونو پر همکارۍ ټینګار کوي تر څو هر ماشوم ته دوه څاڅکي واکسین په خپل وخت ورسیږي په هیواد کې روان جنگ جګړې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی او د امنیت نشتون هغه ستر لاملونه دي چې د پولیو واکسین د تطبیق مخه ډب یا هم ځنډ رامنځته کوي زیاتره وخت بیا دې ته ورته ستونزې د قومي مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې حلیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم یو سیمه ایز مسله نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات تر سره کیږي په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لوی ګوندونو پورې تړلې دي په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوری وړاندې کوي
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 تا کسانو ځانونه کاندید کړي دي ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپل واک دي خو ټول ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی شپږدېرش کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردیه وه چې یو شپېته کلنه ده کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هیواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي او ښایي نننۍ انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي د تېرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د اووه نوي رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره غوره شو په تېره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسې چې په واشنگټن کې دیره ده په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله ترکمنستان چې شاوخوا 6 میلیونه نفوس لري د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري روسیې په 2016 میلادي کال کې له دې هیواده د ګازو پیرل ودرول خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی
و موریدل چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات تر سره کیږي په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لوی ګوندونو پورې تړلې دي لکه څنګه چې د خبرونې په اوږدو کې یادونه وکړه چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ سیالی روانه ده اوس افغانستان بیټنګ کوي له دې وړاندې د دغه سیالۍ پچا ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې او په خپلو ټولو لوبغاړو په سوځیدلو سره یو 215 منډې هدف افغانستان ته ټاکلې دی افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي په 9 اورونو کې یو وکټ له لاسه ورکړې یو کس یې سوځیدلې او 850 منډې کړې دي له دې نه وړاندې د افغانستان په توپچونکو کې تر ټولو ډېرې وکټې مجیب زدران واخیستې سلور ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول د دې ترڅنګ ګلبدین دوه وکټې واخیستې راشد خان یو نبی یو او شرف الدین اشرف هم یو وکټ واخیسته تر ټولو جالب په دې سیالی کې چې کوم سرامن څه شول هغه دی چې راشد خان په دغه سیالی کې خپل سلم وکټه هم واخیسته او په نړیواله کچه باندې یو ریکارډ جوړ کړ. راشد خان په سلور سلویخ وکټو په سلور سلویخ 500 سیالیو کې سلویکټې ترلاسه کړې. لدین وړاندې دغه ریکارډ د آسترالوي تیز توپ چونکی میچل سٹارک سره او میچل سٹارک په 250 لوبو کې سلوی کټیا اخیستی وی او افغانستان دغه ریکارډ البته راشد خان دغه ریکارډ په سلور سلویخت سیالیو کې ترلاسه کړی. دا ول ورده چې راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ چونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکخ بالر دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین
وایي بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
درنو دوستانو وخت 4:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او 5 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي چې 2 ځان وژونکو په دې حمله کې لاس درلود. غزنی چارواکی د دې ولایت پر دې یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د لږ تر لږه 3 وسلوالو طالبانو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کوي او وایي چې 2 تنه وسلوال هم په دې بریدونو کې چې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې دا کنفرانس سبا پرانیستل شي او 2 ورځې به دوام کوي. د افغانستان د کرکټ د ټیم مسابقه له وست انډیز سره روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او په لسم اور کې وبخه په یو لسم اور کې دی و لوبغاړي په سوځیدو سره 950 منډې کړې دي. د افغانستان ټیم ته د وست انډیز ټیم د 250 منډو هدف ټاکلی دی. راشد خان هم په 50 اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دغو سیالیو کې هغه خپله سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستی وي او راشد خان په 450 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د 3 ګوندونو غړي او 2 تنه خپلواک دي. خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی مخمدوف ته وفادار ښکاري. د امریکا په وزوای په یوه هوایي برید کې 2 تر هغه د لیبیا په جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژلې دي. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
د سپورت ورځنی هنداره.
په کابل کې د عبدالی په نوم د کرکټ سیالیو لومړی پړاو پیل شو. دغه سیالیو مسول نثار صافی نن آزاد رادیو ته ویل چې دغه سیالی د عبدالی کرکټ اکاډمۍ په نوښت جوړ شوی چې شپږ لوبډلې به پکې ګډون لري او یو اونۍ به دوام کوي. د ښاغلي صافی خبره عبدالی خصوصي اکاډمۍ کې اوسمهال 400 ځوانان تر روزنې لاندې دي چې د تکړه روزونکو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. د دغو سیالیو د جوړولو هدف په هیواد کې د مسلکي کرکټ وده او د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول ښودل شوي. او د ایران د فوټبال لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له کوربه تیونس څخه 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. د ایران فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه لوبډلې په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو لپاره اوسمهال په تیاریو بوخت دي. ټاکل شوی ایران په خپلو 2 نورو تمرین سیالیو کې د مراکش او الجزایر په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. په روسیه کې د 2013 کال کیدونکو نړیوال جام سیالیو کې تونس د انګلستان، پاناما او بلجیم سره په یو ګروپ کې او ایران بیا د هسپانیا، پرتګال او مراکش سره په بل ګروپ کې ځای موندلی. د ورزش خبرونو پای.
درنو دوستانو د ورزشی خبرونه مو له واصل وسال واوریدل. اوس هم د خبرونه د هم نیمای پیل کیږي د انصاف پلټه کی او د ورکو شوی وزیزانو دوا ونیزي خبرونه لرو له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کی
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزي په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې په دغې ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزي او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې شمس الحق علیزي دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسېدونکی.
ښه، ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیمه میاشت مخکې له نن څخه د شپې پر دولس نیمې بجې د شپږ سوه څخه الا تر اتو سوو نظامي عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې یوه ډېره لیرې دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغسې رالی چې د ډېرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدل او په قلعه او خفیفه صلاح مجهز و. دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی، د عامو خلکو د بېګنا خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه څوارلس نفر زموږ بېګنا وطنداران په شهادت ورسېدل، پنځه ویشت نفر یې زخمیان کړل، پنځه اتیا ارادي کېدل، پېټې اور واچوي، اولس ارادي موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو تشریکي مساعي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړه. نو دوی دغه سیس نو موثق معلومات او کوردینات نه درلودل. زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوس سول. موږ سړک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداري مالداري صحت دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق و هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه د ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ.
دا پیښه چې وشوه ستاسې په خبره یوه نیمه میاشت پې تېرېږي، تاسې او د سیمې سپینګیرو او هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والي یا نورو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه. هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه، هغه یې راوړې وه د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل. نور یې نو ټول ظلم کړی دی، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامید او مایوس کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسو چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلي، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه و چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، پنځوس نفر زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم دا په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نورو مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او داسې میانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسید چې زموږ خلکو لیدلی دی دولت باید جبران خساره ورکی او زموږ د خلکو نه بخشش او معافی وغواړي چې پاینده کې به دغه بې رحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بې ګناه خلکو اجرا نه شي. نه انکشاف متوازن مو ولیدی، نه امنیت ولید، بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی. نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې را نه شي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیلو ارزو دغه و چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نشم تلای د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت چې هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعه پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبراني خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي. او په آینده کې دغه بې رحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغسې بې ګناه او بې دفاع خلکو ترسره نه شي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وشو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه. ځواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس ټیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سورې ولایت ته لاړو، مراجعه مو وکړه، دولتي ادارو ته مو خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپین ږیری ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې څه کې مې ستاسې نظر وغوښتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې په مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا و چې تقریبا شپږ څلوېښت کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په غوځینو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایط چې رینجر وو یا هموی وو هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول، وسپدول شول، له منځه ولاړل، او ځینې اسلحې چې ونیول شولې ځینې را انتقال شولې، او ځینې هماغه ځای کې له منځه یووړل شولې. څېړنې دغه خلکو څخه پیل شولې، او بالاخره دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ور باندې، او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو قومي مشرانو هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو، او د ولایتي ادارې له مشر والي سره یې کتنه وکړله. په نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شوي یا مشکوک نیول شوي وو هغه بېرته ورسره خوشي شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي، او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي، او یا دوی ځای ناخته، دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د ارض په شکل باندې یا د عریضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا ارض پاڼه شریکه کړي، تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي، او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي، او په هغه ځای کې کتنه کوي، یا په هغه ځای کې سروې کوي، او یا په یو طریقه څخه د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي خدای نخواسته دوی ته هغه څه چې دوی خصوص کې هغه نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم عملیاتینو مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي، او هغه ځای کې چې پرسنل عملیات ترسره کوي په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي. نو ملکي کسان د ژوند د ژغورلو، د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي، هلته دوی کولی شي چې د خپل ارض پاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي، او هر وخت ولایت ادارې دروازه ورته خلاصه کړي، کولی شي چې مراجعه وکړي.
یعنی ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري؟ یعنی تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي، نو یو قانوني چلند به وشي، او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي؟
بلې، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي، او واقعا دوی زیانمن شوي وي، هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي، او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ وسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسیدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې، او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر ځواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وڅېړل شي او د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانونی لارې موجودې وسی، له موږ سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو او همدارنګه د نوي کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوي کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوي هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي، او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خپرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ، او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات تر غوږ سو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغه په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه. ما دا ویلي وو زموږ یو دوستان وو، هغه یو د بل هلته کې اعلان وکړي، نو زه ورکړه په شمار هم پوهېږم په شمار راکړه ورکړي اسلام الله نمیز دم نه درو ما دا خوندزی وو یو اعلان ته ورکړ ما شمار هم نه ورځ ما یېرم وو په کندهار کې د کندهار کوټ په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي وکړي.
السلام علیکم، د چاولین میژما د ګریټ ولایت سرتاز په تمه کېم. دولس دلس کال کې زه په سنگین کې نه درا کوم، نو سره غلم نو خپل خپل خپلوان را سورک دي کتر غواړي نه په کوم مقصد دې تلاش به کړی. ما خپل نمبر دی 0 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8. د ټلیفون شماره پلا بیا وام 0 0 8 1 2 3 4 5 6. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه تاسو ته نور ماجل سوالیس کا سلامونه وایم. دا تاسو مسته یو څه ده مثلا په نامه د علمي د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور را درکسه د تاسو مسته دا وایم. ما زمان په پاکستان په کوټې کې دی یو زوی بایجان نومیږي، ابل عبد الله نومیږي، ابل مې حکمت الله دی، دا یو نوی نن بشر احمد دی، د څلور نوري لري یو لوري روزان نومیږي، ابل برشان نومیږي، ابل فادران نومیږي، دا مشرور زمنه حاجی میرانزاده د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجه د غاډیو په سړک کې دی. نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته غوښتي اواز کړئ، یا مثلا ورغې فصوي مثلا دا حدا دغه ما ستنه مه ټلیفون ورته بیان کړي که په کوټ کې ته د فلسفي لري مثلا معلومات کولای شي دا معلومات ورکړي. معلومات ما په دغه ماته په دغه شمیره راکړي. زما ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 3 1. والسلام تاسو ټول سره باندې کوم.
السلام علیکم، زه دولت من چانه کنټار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په هوا کې زه ورک سلام نو شکور کښنیان نو یا ټول ما څخه ورک هر څوک ما ته په اکر معلومات لري. ما ته په دغه شمیره زنګ وې، زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. چې هر څوک دا په اکر معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده. او زه دلته یو ځای یو سیژمه بس دای په امان ده د دې درجه څخه مننه چې موږ پیغامونه نشرې.
بله السلام علیکم ز د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورتم د سره سره سلامونه وایم زما نوم یې زلال زلاندی په هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پرکشن موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تاریخ خبرونه نشر کړي دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورکتو عزیز پیدا شو ازادي رادیو هلمند د ټول ځله خدای ته
السلام علیکم زهیر پان الله خبر کوم ته د غلام حضرت په نامه نفر دی د ماغه لټ توازن لري د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی د لاس هم لري نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې ملل زخمونه دي اصل زبان ما خل دری ده یو ذکر دی راته ما کله د کوم ځای ما کته شات نغمل میږي کله خرج نه خبرې کوي او زما اولادونه په تاسو دي دماغ توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي او یاد مغلام حضرت چپلا سي د ګټې لږ نری وزن دي یو خصي دې نه بخور شي لاس کار کی سم دم دي د ګټې له در چپلا سره ډیر نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر مې دا دی 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو مخمانی رکندار ولایت نو سرپالی کما سند یا یو نفر دې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابود دې مزه سره دې خپل نوم سپلاشي یې د پلان د سپلاشي او د عراق په پلان مستول دي په ارته کې په اړه معلومات غواړي ته دا نمبر دې مزه سره دې کوم څه پر بیا د سر دې ولس پاړس سلوت ازادي راځي ته دې راته منند.
السلام علیکم. نن مینا وید دی خوصه خبر کوم. زه تقریبا درس کال کې چې د خپل کورنۍ څخه د درکم چې کله د پاکستان څخه راتلا قسم زه چې څلورو کلوم او دلته دی او کورنۍ سره اوسېدم. اوس هغه کورنۍ زما سره ظلم کوي که څوک زما کورنۍ هغه اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم. ما سره د دې شنې تاسو زنګ ووهي څه پر اوسه څلور شپېته نه یا نه څلوېښت یو پنځوس څه پر اوسه څلور شپېته نه یا نه څلوېښت یو پنځوس. السلام.
گران اوریدونکو دا و د زینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغمو پکښې اوریدلې وي. اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږدو.
یا شیت سوی دی دا پلار نمی خدای نظر یا پلار دی دا دا نم لالنا دی دا دول اسکال کی زی خواهش یا نزما دا غا پیغام دی چه دی رجیات نزان گولی.
بلی اسلام علیکم. زی محمد سراز زابل ویت مرکز خلاص مکیس که تا پیغام کاس تا پرزدامه چیز ما یو محمد عبدالرحمن پنامه چی مشهور پا کوچی دی دشور رو کار کی چی نظر کسوی دی چې هر مسلمان ورو د حق نه معلومات لري او یا ناس ولاو سره نو کولای شي مسفرې شماره باندې تماس مستر تماس ونیسي چې راویا اته یې یو نیوي ټول
انا شیف ګل د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زمونږ یو خپلوان دی د جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کېږي نظاره کړی. هر چا له پته د انساني د همدردۍ د لارې نه زمونږ سره په اړیکه کې شي. زما دوه شمارې دي، یو شماره دا د صفر واوی نوي نهه پنځوس شپږ سوه دوه نه، یو بله شماره صفر اته اوی دوه سوه څلور نوي شپېته شماره. دا زموږ شماره. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. ز عبد الله د کندهار ته د جړی ولفالی خبر کوم. زما ورور حیات خان یو ولس کال کیږي چې ورستی د علی محمد زوی دی. د شکافر دروازې د علاقې دی یا دې پر یو ځای موږ ته په لاس شمېره باندې تماس دې زموږ سره ونیسي. صفر اویا نهدېرش نهاویا اووه سوه پنځلس. یو ځل یې بیا وایم، صفر اویا نجیش ناویا اووه سوه پنځلس. یعنې پر دغه بله شمېره باندې تماس راسره ونیسي. صفر اویا شپږ نه اته اووه څلور شپږ اته. که دی دا زموږ غږ اوري یا چې موږ ته په دا شمېره زنګ ووي، که یا بل چاته دا معلومات وي موږ ته په دا شمېره زنګ ووي. السلام
السلام علیکم. زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ د سیروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نمیزی د څلور کاله کېږي د خپل کور نه درکه کوي، مخکې نه ده مړه او یې د ژوند درکه. که دی خپل دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري، غټ سړی دی په ژبه کې بنجي دی او په دغه شماره چې زنګ راوي صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه ویشت مارای وار بیا تکرارون صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د غزنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی د سرور په نامه، شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا اکا زوی دی او پاتې سره داسې د یو پنځه ویشت شپږ ویشتو کالو دی. شش کال د دې چې پاتې مرکز معلومات لري، هر مسلمان وو ته قیام معلوم یا د مرګ یا د ژوند معلومات یې ورته نو په دغه شمېره معلومات زنګ ووهي. صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه نهه اویا یو سل نهه دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. جاوید جم د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په لیکه کې یم. عورت لارم په زلغانی په نوم هم دی، اووه کاله کېږي و نیم کور څخه دې درکه شوی دی. که چېرته یو چا مرګرو ته معلومات وي یا په خپله مونږ آواز اوري نو په لاندې شماره له مونږ سره تلیفوني اړیکه وکړي. صفر اووه نهه درې واره اته څلور درې شپږ درې. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه په مخمخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کړي. نوم یې محمود دی، د خدای رحم اکا زوی دی، د وزیر اکال مسی دی، د ګلاغا او د زړګی ورور دی. که چیرې یا دی زموږ خپله دا زموږ غږ اوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلوم یې یا ورسره انډیوال یې، په دغه شمېرو چې تماس ونیسي درنه شیرینې دې دلاسه کې. صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته. او بله شمېره ده اتصالات، صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه. دا بله شمېره سلام ده، صفر اووه څلور نه اته پنځه دوه شپږ شپږ دوه صفر شپږ. دغه درې شمېرې دي بي سیم اتصالات سلام. په دغو شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي، درنه شیرینې ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صابرالدین یما د خوست نه. زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی، ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دی. سوه اته کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی. چا راته وویل چې د ازادۍ راډیو ته یو اوریدونکي زنګ وهلی و چې د احمدشاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
ہلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي په پاکستان کې نه درک دی، خو څو واره داسې حال لغلی چې هغه بندي دی، خلک راغلي دي، خو موږ ته هیڅ معلومات نه کېږي. که چیرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي، نه معلومات لري چې نو په دغه شمېر دې موږ ته زنګ وي. 0909403095. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې زموږ سره دا همکاري وکړي، د
ګران ورور موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورک شوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستئ. نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورک شوي ورور نوم پکښې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستان، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره سو. که چیرې تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلې یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلې، نو لطفا خپل حوصله له لاسه مور کوئ، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو.